افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهیروي خو مخکې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون له یوې وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ د توغندۍ او خال خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرخې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نور سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډیری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره یې اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبي افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزې په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبي افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې جنوبي افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ دریمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کېږي. باور دا دی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړې وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارډ ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بیرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان پر روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زیلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي.
The importance of durable solutions.
د دوامدار ملاتړ اهمیت په دې کې لري چې پر ټولنو تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي.
په ارزګان ولایت چنار ټول سوالي اوسیدونکو بیا وای تیر جمهوریت نظام کې پر دې ولسوالۍ طالبانو کنټرول درلود او د بیا رغونې چارو به برخه شوی و او اوس چې طالبان واکمن دي بیا هم د رغونې چارو ته پام نه کوي.
تاسو وګورئ کانو ته وګورئ یو شهر تا دار کندل ولسوالۍ په نامه موږ دغه ولسوالۍ په نامه موږ ساره چې په دې نامه شرمیر
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا پرونی لوب هم په لوی توپیر وګټله.
اول ځل چې ساوث افریقا سره سیریز وکاو ته هم ګټه ډیر زیاده خوشحالي احساس کړه.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. آیا په افغانستان کې د جګړې له درېدو سره په دې هیواد کې حقیقي سولې ټینګه شوې ده؟
امن تعریف فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له ده د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورسته لدې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال له زیانګالو افغانانو سره د دوامدار ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیزې پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي. ښاغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لری پرتو ګڼ مېشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته په کتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
د دوامدار ملاتړ اهمیت په دې کې لري چې پر ټولنو تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي. ټولنو ته ورزي څو د حقوقي اړتیاوې معلومی کړي او دا خبره معلومه وي چې د دې اړتیاو د رسولو لپاره کوم پروګرام او حل لارې پکار دي او د تطبیق لپاره بیا وضعیت په پام سره خلکو او چارواکو ته ونډه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملي کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وې او وروسته بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځه ولاړل، تل خلکو تمرستي رسولې دي، خو ډیری وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویل چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو ښاغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخی چې په لومړی قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې بچي د خلکو ته د کار بوختیا زمينه مساعده شي او دغه له طریقه خلک دایت خوون شي، خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په د باندې اکتفا نشي. دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنایي پروژو باندې په مصرف ورسي تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظه بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامدار کار زمينه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو ارمن نشي.
د وګړي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشر د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروان کال کې 3.5 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې، خو میرمن اوتنبایو وضعیت کړ چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر تا تر لاسه شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونام مرستیال وایي له افغانانو سره مرسته باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوت دغه راز ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې باید د خلکو اړتیاو ته په پام له دوی سره مرستې وشي. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې دا ولسوالۍ له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د بیا رغونې له چارو بې برخې ده. د چنارتو د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره دا ولسوالۍ په تېر جمهوري نظام کې هم د رغونې له چارو بې برخې شوې ځکه وه چې د طالبانو په کنټرول کې وه. جزئیات په دې رپورټ کې.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو 2 لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهده فاته سوې. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له جدلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
په دغه دغه کې غټ سوي نو د سپین ویروس په دغه کې څو کوچنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کوچني شی زده دی نه د لوی شی زده دی بهله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
موږ د دې څخه خصوص سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریج دي موږ مریض درځي نه رسې موږ شپخانه ته رسېدګي نه سو کولای بل ځای ته رسېدګي نه سو کولای موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت سره غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
دی دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت 2 تنه نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شار ته وګوره د کانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شار تل در کندل د ولسوالۍ په نامه د دغه ولسوالۍ په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیر په دغه شار شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي مرکز ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنه وکړي. زموږ شهر ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو یې پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د ګڼې پرمختیایي پروژې حل تفلی کړي دي.
چنارتو ولسوالۍ هم یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې برخه کې ډېره توجه ورته شوې ده او لا هم به توجه ورته کوو ترڅو د نړیوالو موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مرکز له خپلو بودیجې څخه دې ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دې ته پروژې پلي کړي.
دا یادونه ورده چې د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان ولایت د ګیزاب خاص اورزګان او چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون دوهمه لوبه هم له جنوبي افریقا په لوی توپیر وګټله. د دې لوبې نور حال د ازادي راډیو د خبريال بختيار ساحل پرپورت کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د 3 ورځنیو سیالیو په لومړنۍ او دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6 نیټه پیل شوې وه افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپوهنکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یو یو سلسلور دښمن دی وکړي او ټول لوبغاړي له لاس ورکړل. د یادې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکو لوبډل مشر ټیم با بو مو چې 8 دښمن دی وکړي. افغان لوبډلې ته په توپچونه کې راشد خان 15 ننګیالي خروټي 4 او عظمت الله مرزي یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړې د بریا په تړه افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل
اول زلو چې
ساوت افریقا سره سیریز کو او ته هم ګټ ډیر زیاده خوشحالي احساس کوم.
دا وره د چي دوړ لوبډلې بد لوبلړې ورستۍ سیالي دروانې سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړې. بل ورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالي او پترت کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړې. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. د سیالي به د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه یې بیا ارجنټاین ته بایللې وه.
ملګری ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې اسرائیل په لبنان کې په یوه هوایي برید کې د حزب الله ډلې د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو پوځ پرون وویل د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایي برید کې د حزب الله مهم قمندان ابراهیم عقیل وژلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پرونی حملې د څرنګوالي په اړه په یو لنډ بیان کې چې اسرائیلي رسنیو خپور کړ ویلي دي د حزب الله د جګپړو قمندانانو وژنو وښودله چې د اسرائیلو هدف واضح دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری وویل د اسرائیلو په برید کې د ایران پلاوی حزب الله د پوځي څانګې مهم مشر ابراهیم عقیل چې د رضوان په نوم د ځانګړي ځواک سرپرستی کوله د دې ډلې له لسو نورو مهمو قمندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د 2006 کال له خونړۍ جګړې وروسته پرونی برید پر بیروت د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. هګاری وویل چې دا حمله د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره شوې ده. هغه عقیل پر اسرائیلو د منظمو راکټي حملو مسؤول وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال د هغو معلوماتو په بدل کې چې د عقیل نیولو یا د هغه د استوګنې د ځای له افشا کولو سره مرسته وکړي $1,000,000 جایزه اعلان کړې وه. ابراهیم عقیل د حزب الله د پوځي برخې جګپوړی غړی و چې د امریکا بندیزونه هم پرې لګېدلي وو. متحدو ایالاتونو نوموړی تورن کړی و چې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا پر سفارت او دوو پوځي اډو په برید کې هم لاس درلود. په دې حملو کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو. پر عقیل د امریکا له لوري دا تور هم و چې په 1983 لسیزه کې په جرمنی کې د امریکایي وګړو په برمته کولو کې لاس درلود. پرون د اسرائیلو له حملې مخکې حزب الله د اسرائیلو پر شمال 130 توغندي وویشتل او له هغه یوه ورځ مخکې د پیجرونو په 14 کې د حزب الله له 100 ډیر غړي مړه او سلګونه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا حمله اسرائیلو کړې وه. ملګرو ملتونو د حزب الله او اسرائیلو له حملو وروسته په منځني ختیځ کې د جګړو د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش له دې کبله ډېره اندېښنه لري او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له زغم او خورا زیات صبر څخه کار واخلي.
نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې د سپتمبر په 18 خپور کړ، د سږکال د مۍ له 14 د جولای تر 28 پورې په افغانستان کې 2128 امنیتي پېښې شوې دي. ملګري ملتونو او د چارو شنونکي باور لري چې حقیقي سوله یوازې دا نه ده چې جګړه ودرېږي، بلکې داسې حالت دی چې د ټولنې ټول غړي پکې د خوندیتوب احساس وکړي. په دې اړه عصمت انصاروان مفصل راپور چمتو کړی دی.
نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه شي.
فزیکي امنیت دی، بشري امنیت دی، رواني امنیت دی.
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده.
په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستې ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډېر پام ځان ته وانه اړوي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي، چا چې په ژوند کې جنګ لیدلی نه وي هغوی د جنګ له زوره څه خبریږي، چا چې په جنګ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یوه کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلي په لاره یا پټي کې ماینې ښودل کیږي یا یې پر کلي چاپنه وهل کیږي، سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانی پوپلزی ته چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله ده زما په اند باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنګ دې نه وي او بس، نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنګ نسته. نه، یوازې دا چې جنګ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، د کار بندې، چیرې چکر له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې انسان کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ژوند نه ده. بل په واک کې دي بندیان غوندې دي، بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنګ و خو ښځې شولې، مکتبو ته کلي، پارکو ته کلي، چکرو ته کلي، هنه خپل خوشي وي کارو ته کلي.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو امنیت ته امنیت مخبره خوشاله یو، او دا وطن د اسلامي امارت ستر له سره ونه ده، څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکارته زیات نه. حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم، دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو او که چیرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکرو دپاره د اوناسو دپاره بندوي او د زکرو تعلیم هم کمرنګوي.
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبره راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته ده، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احسایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل همدې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هېواده وځي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدو ده، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نښتې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود دارای
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له آزادۍ سره تړلې بولي.
آزادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي. لیکن طالبان چې د سولر او ستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شزو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 1 نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د 24 ساعته اور بند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نمونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژمنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلي پرېښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګېدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې د وسلوالې جګړې پر بندېدو سربېره د سولې لپاره نورو ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څانګې ونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفې ورسته د شپې تر ناوخته پورې روانه و. عین شهیدانو بیگانه وخت د جګړې لسمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ د توغندۍ او خال خال ډزې روانې دي. د عین شهیدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي ادعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. افغانستان له جنوبی افریقا سره دوهمه یورزنی لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټینګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبی افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یورزنی لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبی لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قوماندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9.5 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یو بل لویه ژمنه وبلله.
د ځوانانو خبرونه
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې باندې ازادي روغ ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کولو څخه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا د خپل یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
خو د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بد خلیګانې په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کوي. کېدای شي مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي، خدای ناخواسته. ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. درن دوستانو د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم ځلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عامو خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله هغه څه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سار څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونې ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کېږي چې طالبان یې یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نوم یې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خپرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دغه نظریې مخنیوی دی دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي د خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري او که وغواړي چې مزاحمت لوی او کوچنی سطحه باندې دولت ته ایجاد کړي نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې دا موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پریدي او یو خولۍ چې هغه خانم دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده. ګواکې داسې وایي چې دا غودي په سر کوي او تاسې مې په سر کوي. اکثره ځوانان دي چې خوښېږي دا ډول خولۍ ګانې په سر کړي. اول دا راته وایي چې تاسې خپله د خولۍ کومه په سر کړې نه دم په سر کړې او دا چې له سر نه لري کېږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقي نه یم او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی و نور چې زه د دې خولۍ شوقي نه یم. بله خبره دا ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتې وولی شي نو هغه ناهیلۍ نه هم پسې دا خبره ور اوړي ځکه چې کله د انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مارغه وساتلی شي زه فکر کوم هغه به دومره قیداتو لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول د دومره قیداتو لاندې دي نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته نو خبره دلته خرابېږي نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولۍ کېږي که هغه په بل څه کې دا وطن هم ور پرېږدي چې دا وطن دې د تایز نه لاړه دا خلک چې هم د خاطر ورنه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولۍ خوښېږي مګر اوس په افغانستان کې نسي په سر کولی تاسو څه ورته وایه؟
د دوی په فکر کې د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاري وساتي. خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کېږي او دوی هغه خولۍ په زور باندې په سر کړي ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کېږي دلته دلیل نه ویلی کېږي. کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر که چېرته مطلب نه کېږي نه دي بس خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغې ته دې دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې او وخت به دا راشي چې دوی چې خولۍ غواړي بل څه غواړي هغه ټول به وکړي یا دوی دې یو کار وکړي که هغه سره خولۍ ده ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي. کله چې پوهېږي یو څوک دي یو څه نه په یو ځای کې ویره لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغسې کې نظریه هماغه راواخله. اوس مونږ ډېر عالمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم په یو بل شکل وړاندې کوي ته په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو نه
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یوازې عزیزی یاد کړو هم لسری خولی څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی. په همدې ورځو کې حتی په همدې نږدې ورځو کې حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلی یعنی لاسي کار د افغانان او زیاتی هغه سر د شمال کې زیاتی استفاده کوي، لکه مونږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سره هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو باندې شوې دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي لکه څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی ډېر فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخته ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره یو غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دوی نه ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ 99% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بلې، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینې چې اغوستلای، په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسی اوریدلای، په خپل ځبه چکر ته نسی تللی، او تازه خبره دار چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښي چې رقم خولۍ په سر کا اوس په دې بندیز لګولای، ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدل ټول یو قسم رواني مرض نیولې دی په افغانستان کې. نه تنها په د دې په دګي باندې پټول مسایل باندې بندیز کېدل په افغانستان کې، او دوی سخت ځوريږي، لکه مخکې به اشاره وکړه په رواني مرزونو اخته شوی دی، او داسې ډېرې او داسې اسات الله سوار کړی دی. متاسفانه نه پیږي چې اخر سرنوشت به د دې څنګه کیږي. یو خو بیکاری، بل خو ته د دې روزګار نه، تعلیم ور باندې بندي، نو دا طبعا بد اغیزه په ځوانانو لري.
که راسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهیږي چې د هر وګړي په تیر بیا د ځوان چې خبرونه دي، موږ تاسو د ځوانانو خبرونه ده کوم حق لري، مګر موږ چې افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حق خو دغه چې دغه دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې ده، د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لرې دي، نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغه ته باید زمینه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کېږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغه ترټل کېږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کېږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نو حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ګیره نشي جوړولای، نو دا به څه رقم حق او حقوق دوی ته ورکول شي؟ هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که په خپله کوم د خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کېږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګېږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دوی یو سمبول ګرځېدلی دی، هغې هم د دغې مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي، یو ورځ به راجب شي. تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځانته چې حکومت وایي دی ډار لري، او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. نحوی دې څه فکر کې چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر، یعنی داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر، دې داسې فکر کې چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه، دا خولۍ تنه په لر او بر کې استفاده شوې، که ده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي، مونږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار، یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ تاسې بدل کړو.
بله دلتا رازو دیتا چه دیو هیوات فرهنگ ده تم رزیان رسیگی لکه چنگ استاسی شراه و کرده خوالیگانی دی مگو تاس به افغانستان که لرغون تاریخ لری وست دی لپاره چه دا منظور پشتون دالی پسر کرده تا دا بندیز لگه خپل اصیل کلتور ده تم رزیان رسیگی
متاسفانه کلتور ده خوی زیان ورسا و تاس تا معلومه ده چه ده هم داس فکر که یعنی سیاسی عرف فکر که دی متاسفانه داز منگه فرهنگی خوالی ده نه تنها خوالی هم داس منگه پسستم ده شمال که هم ده رنگ پا هم ده تیکه بانی و پا هم ده باف بانی چپنی لرو چی آقا مشران آغوندی یا چا تا سکتوفه گوار کهی او ده که هر اورز یو زمنگ ده افغانستان یو فرهنگی مثلا لاست راونن یو تولید یا کم هیواد استفاده کی یا کم دل استفاده کی یا کم ارخ استفاده کی نو دی پی بندیزو لگی پا ده پا دی مانا ده چه دی ده افغانستان فرهنگ لمن زوری متاسفانه.
بله تاسو خپل خبرو که مخک اشاره وکړه چې میډیا هم نسی کوی دا ډول خبرونه خپاره کی یا دا ډول خپرونې ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولۍ منسي اته دوی خپل غږ نسی پورته کولی. بل اخره د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کېږي هغه خپل غږ نسی پورته کولی بیا په تېره ځوانان
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% همدا اوس بندیز دی همدغسې ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي هېڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولۍ که دا هر شی دی بدون د اجازه نشرولی نشي ټول په ډار کې زندگی کوي. آخرې هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وایي په جنګ شي متاسفانه او موږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي جنګ نه غواړي همداسې چې موږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنګ و او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده. ځوانان د افغانستان اوس هم جنګ نه غواړي دی تحصیل غواړي دی ته باید زمینه مسایله شي دی باید کار وکړي تا کار سوګي دی باید د سیاست نه لرې وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نخواسته خدای نخواسته بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي په ښځو باندې قوی داد په ځوانانو قوی داد په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال دوی دا کار کوي دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي یعنی څه ولې څه کوي؟
تاسو خپل ډېر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوالو نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني دوی په خپل ملک او په خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباعیې چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه یې قبضه کړې اوسي او ته راشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي هغې ته زور وکړي د دې چې غو باسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا پر رسمیت نه پېژني تو خو خپل خور و مور مه تنګوه نو دا تا څه ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي او همداسې نورې جهاني رسنیو کې نشر شي او دنیا ته ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته په چا باندې دا ظلم کوې ته خو په خپل ملت باندې ته خو خلک د ځان نه لرې کوې خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي دوی د خپل سیاسي فشارونه دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود چې کوم کنتره کې دوی سره درلود د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پېژندلو نه دوی لرې پاتې کېږي.
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول ځلي چې دوی لاړله اما سې په ځای باندې نور راغلله دوی له دې نه هم ویره نه لري چې مونږ بیا نه سکولېږو په خپلو دو کارونو باندې.
دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مو سره مخامخ شي چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته چې ووایه چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دوی خپل درته وایي په سطح د ولسوال په سطح قومندان په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا ښه چا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشحاله نه دي دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا داسې یو موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري.
متاسفانه.
د تاسو په پیادي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څیرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړ؟
ټول پښیمانه دي، چا چې دوی ته لابیګري کول. او اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل. تاسو خپل په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی، برالې ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی پغه تړون کې په دې خل شوی دی، پغه خو دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل. خو بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک وو، دا د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سره ته ورسو. یعنی داسې بعضی کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړې، کچالو کفری وار رقم موږ افغانستان لاس ته راوړو، بل اخر موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو.
یعنی خپل دروغ او تم شرعي
دا مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دی وایي چې موږ که په هر رقم بالاخره جنگ کې همدا تکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسېږي.
په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمېږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز ده چې سره خولۍ به نفسر کوي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتب ونه پانتونونه هر شی باندې که خزی کنری دی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسي پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ کته هر رقم سختی دی ته وي، او افغانستان به ان شاء الله ښه راتلونکی لري، بیرته به ان شاء الله روښانه ژوند دی ټولو. بس دا تګ را تک شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس ووسی راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاء الله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده او اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې ابي دوی لسرونه استکیږي، په دې اکل راته خبرې وکي، تاسو خپل دغه مسله څومره درته دغون کې و؟
بالکل. ګوره، انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت دی، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دولت پالایي یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښيږي یا څه هغه دی هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوې، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده، او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون تا منصوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده، او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسېږي، او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم.
هغه ځوانان چې منه کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي او کوم بل لوی زندان مثال ورکړو، افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي هغه باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم، او دوی باید هوښیار اوسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به واټن ډېر سي، او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري. ځکه وایي به تنګ وایت به جنګ وایت، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي، او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده، که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري، داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلامه متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله وي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو کې ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي، یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پرې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي، او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي، او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي، او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي، او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول، او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې اس الله مومال او ملګری
زنگ و مالن خاره هست سوگلتانه بهتر مالن خاره